افغان امنیتي چارواکي وایي په دشتي برچی کې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبل شمیر په مړو کې شپږویشتنه او په ټپیانو کې پنځه نوي تنه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به د هغه امنیتي چارواکو په وړاندې قانوني چلند وکړي چې د دشتي برچی په بریدونو کې په غفلت ملامت شي. او د دایکوندی ولایت د دوو ولسوالیو ولسوالانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ولسوالۍ پرله پسې د وسلوالو طالبانو له فشار سره مخ دي او دغلته باید اضافي امنیتي ځواکونه ورورسېږي. دوستانو ستړي مشي پر دې مسلو سربیره په روانه خبرونه کې نور مطالب او ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
د کابل د پرونیو انتحاري حمله د وشل شو یو شمیر 25 تنو ته لوړ شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو غوښتل چې د دوو افغانانو د ناسمو کارونو په اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. او د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو نن له هندي سیالانو سره وکتل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پرونی حمله چې لشتر لشه 25 تنه پکې ووژل شول پکلکه وغندلې. ښاغلی غنی نن پنځشنبه د ابو ریحان البیرونی په نړیوال سیمینار کې د کابل د دشتي برچی د خونړیو حملو په اړه وویل. ښاغلی غنی وایي وحشي تروریستان او د هغوی ملاتړي باید وپوهیږي چې په دې ډول جنایت او وحشت د افغانستان د خلکو ورورولي او قوت او ملي یووالي ته زیان نه شي اړولی او د افغانستان د خلکو د خاورې د دفاع سنګر ماتولی نه شي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت وبلل. له بلې خوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله پکلکه وغندله. یونما وایي د تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکي او خبریالان په نخښه کړي دي او دا ډیره بوجدونکې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د تیرې ورځې د دوو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 25 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان دي.
در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید است.
په مجموع کې 15 نوی تنه ټپیان شوی او 15 شهیدان شوی. ټول ملکی وګړي دی او په وژل شوی کې پوځیان نشته ځکه هغوی هلته نه ول. تر دې مخکې افغان چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 21 او د ټپیانو 8 شوډلې وو. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. محمد اشرف غنی د جرمني له بیلد ورسپانې سره په مرکه کې چې نن پنځشنبه خبره شوه جرمني ته په خطاب کې ویلي له افغان پناه غوښتونکو مبیریږي او لطفا د یو یا دو تنو په اعمالو د ټولو افغان ملت په اړه قضاوت مکوي. د خبره د دې پښتنې په جواب کې وکړه چې د پناه غوښتونکو د جرمونو له مخدیوي سره باید څه ډول چلند وشي. حاضر دمه په جرمني کې د افغانانو له لوري د قتل دوی قضیه تر غور لاندې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د استراري مرستو هم ژغون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیرنیو مرستو تنظیمونکي مارک لوکوک د افغانستان د دوه ورځني سفر په پای کې پر مرسته کوونکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د بشري مرستو د چاله پر خپل مرستي فوران زیات کړی. د ملګرو ملتو دغه دوه چارواکو د افغانستان د سفر پترس کې لولسمشر غنی او نورو چارواکو سره هم ولیدل. د ملګرو ملتو له معلوماتو سره سم د جګړو او بچکلې له کبله د سشکال په لومړی و میاشتو کې څباندی درې نیم لک افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوی دی. پا په درو جلا حملو کې لشتلشه 15 افغان امنیتي ځواکونه ووشل شول. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو 11 سرتیری وژل شوي دي. په دې حمله کې چې نن پنجشنبه وشوه 14 نور سرتیری ژوبل شوي دي. له دې سره په یوه وخت د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته د طالبانو په حمله کې 8 پولیس وژل شوي دي. د تخار د امنیت قمندانۍ ویندوی خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل د خواجه غار په قندهاري قشلاق کې طالبانو دا برید د یوه پولیس په همکاري کړی دی. له بلې خوا په جوزجان ولایت کې د یوه خصوصي شرکت شپږ ساتونکي وژل شوي دي. شاهدان وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د شبرغان د جرقدق پروژې په ساحه کې د جرمني د زمینز کمپنۍ پر ساتونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ ساتونکي ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره وکتل. پامپیو پرون د هند سیمه ییز سیال پاکستان ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په نوې ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج او دفاع وزیر نیمرلا سیتیارامان سره پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو خبري وکړي. او ایران وایي که روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتومي تړون درناوی ونه کړي او د امریکا لاره تعقیب کړي، خپل اتومي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیره لوړ اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداری د ایران د اتومي انرژي ادارې د چهارشنبه په ورځ ورکړ.
خبرنامه ولا اساده یې راډیو نو اوریدل. خبر چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر 26 تنو ته رسیدلی او 10 ګونه نور ټپیان دي. د پیښې په اړه چې څه نوي جزئیات را مخته شوي دا به درسره شریک کړو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان سره په دې همغږېدلی یو چې د محرم یا د امامانو د میاشتې په درشل کې چې د غلطه ځانګړي مذهبي مراسم ترسره کیږي د کابل د اغه سیمو چې شیعه مسلمانان پکې میشته د امنیت لپاره څه تدابیر په پام کې دي. افغان ژورنالیستان او همدارنګه افغان ورزشکاران چې وروستیو دوو حملو زپلی او زیانمن کړي دي هم او د خپل امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوعاتو هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته واورو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمېر 26 تنه ته رسیدلی او 10 ګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه پیښې ډېر قربانیان ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ادارو کې د مدیریت کمزوري د داشان پیښو د زیاتېدو جدي سبب دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی دی. د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشي، لتا به واورو د پیښې د تلفاتو د شمیر په اړه. مخکې هم زدو نقیس ریپورټونه اوس چارواکي څه وایي او څه نورې نوې خبرې دي د دواړو بریدونو په اړه؟
ډیره زیاته مننه انسب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د تیرې ورځې د پرله پسې انتحاري حملو په اړه څېړنې پیل شوې او که هر امنیتي چارواکي په دې پیښه کې په ناغېړۍ تورن شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاده پیښه د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې رامنځته شو چې په لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
تیر شپې په دوه تروریستي پیښو کې له بده مرغه زموږ 26 تنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. شهیدانو کې دوه نفره د فلور ډیویژن قدرمن خبرنګاران وو او په ټپیانو کې بیا د یک ډیویژن، د فورسي ډیویژن او د میوان ډیویژن 5 نفره ټپیان لرو.
ښاغلی رحیمی وایي په سیمه کې دوهمه انتحاري حمله هغه مهال رامنځته شو چې امنیتي ځواکونه ولسی وګړي د ټپیانو د انتقال په هدف سیمې ته ورسېده. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه حملو مسؤلیت منلی. دغه وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم د کابل په یاده سیمه کې د اکثرو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو په کارکوونکي دا ډول بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. په دې بیان کې راغلی چې ښاغلی غنی ټولو اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنې پیل کړي. د پیښې عیني شاهدان وایي دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شو چې په یو ورزشي کلب کې ډیر شمیر لوبغاړو حضور درلود. دوی وایي دوهمه پیښه چې ډیره زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسم بود.
محمد حسین ظفری امزه چې کله سیمه ته ورسیدم وضعیت داسې و لکه د صحرای محشر. ډیر خلک پزما کا پراته وو.
نوم ما غلام سرور سیم جو آمده.
پزما نوم غلام سرور د اسمون درې کسان ټپیان دی. یو معلم چې لاسې پرې شوی او دوه د ماما زمن می چې یو از مظلوم هم دی.
یک جنم نسبت داماد مسخ
د کابل ښار د قلعه ناظر په سیمه کې چیرې چې د زیاتره افغان شیګانو استوګنځایونه دي دا لومړنۍ حمله نه ده. له دې وړاندې هم د تیر لمریزې میاشتې اسد په څلورویشتمه نیټه په یاده سیمه کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله څلور دېرش تنه ووژل شول او لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د مدیریت کمزوري د دې لامل شوې چې دغه ډول پیښې رامنځته شي. له ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل
مدیریت دای به تنادی تبوت د خپل غزای په سلامه توګه سره نه راځي. نو استخبارات مامورینه یې دا کوي نه د نور مسولین.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی هم په کشفی او امنیتي ارګانونو کې په ټیټه کچه یو شمېر ستونزې مني خو وایي چې د حل په هدف یې هلې ځلې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره په کابل ښار کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابیږي. خو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې د داشان پیښو د مخنیوي په هدف باید خلک په وړاندې یو موډی شي. اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرامو چې له کابل د نننیوي وبخې چې له کابل د پرونیو دوو چاودنو په اړه جزئیات را سره شریک کړل. په دې جزئیاتو کې تاسو د تلفاتو د شمیر د امنیتي ادارو عکس العملونه او همدارنګه د افغان ولسمشر عکس العمل واورېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه امنیتي چارواکو په وړاندې به قانوني چلند وکړي چې د دشتې برشي په بریدونو کې په غفلت تورن او ملامت شي. اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت له ویان نصرت رحیمی سره یوه مرکه کړې او د دې مرکې په ترڅ کې له نوموړي پوښتلی چې په داسې حال کې چې د محرم یا امامانو د میاشتې په پیلېدو سره په دې سیمو کې ځانګړي مذهبي مراسم پر ځای کیږي دوی په داسې یو امنیتي وضعیت کې کوم امنیتي تدابیر د دغه مراسمو لپاره نیولي؟
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفادې سره په غیر انساني توګه په وحشي توګه په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. باوجود د هم ټولو امنیتي مراجعو ته ټولو کشفي مراجعو ته ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو هغو مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره اچوي د هغو د امنیت ټینګښت په موخه جدي اقدامات په لاره واچوي. موږ همدا اوس په لومړۍ درجه اظهاراتو کې یو هلته ډېری هغه شوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي. له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنی دوه ورځې به مخکې هم موږ څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم دغه پلانونه طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې پاړوان خو څوک نه دي نیول شوي. تحقیقات پیل شوي
دقیقا د هغه پیښې د لازینه وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو روسه تحقیقات په جدي توګه پیل شوې دي. یو څه چې تاسو ته د تاریخ د افغانستان خلکو ته او د دې کورنیو قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر څه چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کېږي.
رحیمی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې تکرار شو، له دې نه وړاندې ششدرک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نهو خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او وژل شوي. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند د لاسه ورکوي. اصلا ملامت څوک دي په داسې حال کې چې په ششدرک کې چې کومه پیښه وشوه هغې نه وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې سیمه تصفیه شوی نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه، اصلا تاسې ملامت څوک ګڼئ؟ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم په داسې موارد چې رامنځته کېږي، هلته زه چې خپله د وزارت استازی یم کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ خبرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس د دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و د په څرګندونو کې تاسو واوریدل چې یو شمیر خبریالان کله ناکله د پیښو د پیښېدو ځای ته په ورتګ باندې ټینګار کوي او په دې برخه کې د پولیسو سپارښتنې له پامه غورځوي. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د ماښام په انتحاري حمله کې د خبریالانو وژل کېدو او ټپي کېدو توند عکس العملونه راپارولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په دوهمه حمله کې په ځانګړې توګه خبریالان په نښه شوي وو. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي دغه شان حملې د خبریالانو پر کارونو اثر کولی شي او د خوندیتوب لپاره یې باید جدي اقدامات وشي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تدابیر له پخوا نیول شوي، خو خبریالان باید د پیښو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د امنیتي ځواکونو لارښوونو ته پام وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د تلو ټلویزیون د یو خبریال او یو تصویر اخیستونکي له وژل کېدو سره په روان لمریز کال کې د وژل شو خبریالانو شمیر څوارلسو ته پورته شو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ دی او د خبریالانو پر کارونو ناوړه اغېز کوي. د دغه کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤل صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل دغه هدفمند حمله د خبریالانو د ویرې په خاطر ترسره شوه ده.
دقیقا باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمند
ده. بابل په دقیقه توګه مونږ په دې باور یو چې په دوهمه حمله کې په هدفمند توګه خبریالان په نښه شوی او عاملین غوښتل چې و رسنی زویر رامنځته کړي. دا حمله ناوړه رواني اثرات رامنځته کوي. سمیم فرامرز او رامز احمد د تلو ټلویزیون خبریال او تصویر اخیستونکي د چهارشنبه په ورځ ماښام د راپور ورکولو په مهال په یوې انتحاري حمله کې و وژل شول. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د مسؤلینو په خبره په دغه پیښه کې څلور خبریالان ټپیان شوي هم دي. د روان لمریز کال د ثور په لسمه د کابل ښار په ششدرک سیمه کې په دوه پرله پسې انتحاري حملو کې د آزادي راډیو د خبریالانو سباون کاکړ، عبادالله هنانزي او فرشتې محرم په ګډون نه افغان خبریالان ووژل شول او ګڼ ټپیان شول. په ورته وخت کې په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو او دا په داسې حال کې ده چې له دغو پیښو 15 ورځې مخکې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې ووژل شو. دغو پیښو په ځانګړي توګه د چهارشنبې د ورځې پیښې خبریالان خواشینی کړي دي. افغان خبریال ندیم اندیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا ډېره خواشینونکې پیښه وه د ژورنالیستانو لپاره او دغه راز د رسنیز ډګر کارکوونکو لپاره. حتما ځینې تعینات دي د خبریالانو په کار باندې. خبریالان باید دغسې پیښې له خپل کار او له خپل روزګار نه راونه ګرځوي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغان خبریالانو اندېښنې پر ځای ګڼي وای چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له پخوا راهیسې تدابیر نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان صابر محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خبریالانو ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل.
وړاندې د دې نه هم ګډې کمیټې ځینې تدابیر نیولي وو، نو د همدې عمله تر څو چې یو ځای کې پیښه ترسره کېږي امنیتي ځواکونه ساحه امتداد کړي او هغه ساحه د خپل کنټرول لاندې راولي، نو د رسنیو د مسؤلینو مسؤلیت په دغه ځای کې دا دی چې تر هغې چې ساحه د امنیتي ځواکونو له لورې امتداد شوي نه وي دوی باید هلته خبریالان وانستوي.
د دغو پرله پسې حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه پیخه کې د دوه خبریالانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 95 ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او کیدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ټیکنډي ولایت د کچران او نوامیش ولسوالیو چارواکي وایي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له پرله پسې بریدونو او فشارونو سره مخ دي او مرکزی حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دوی سره شته پوځي تشکیلات د شتو ګواښونو په وړاندې کفایت نه کوي او باید نور سرتیری ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د افغانستان په جنوب کې د دایکنډي ولایت د نوامیش او کجران ولسوالۍ یو شمېر مسولین وایي که مرکزي او ولایتي اداره ورته توجه زیاته نه کړي نو د دغه ولسوالۍ برخلیک به ناسم لوري ته ولاړ سي. د دغه ولایت د نوامیش ولسوالۍ ولسوال حجبال حکمل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ د نعمنه ولایت هلمند سره سرحد لري او وخت نا وخت وسلوال طالبان ور باندې ډلې بریدونه کوي او د دې د معلومات له مخې وسلوال طالبان پلان لري دغه ولسوالۍ سکوت کړي څو مرکز دایکنډي ولایت ته لاره پیدا کړي، خو د نموړي په خبره چې په ولسوالۍ کې هغومره سرتیری نه لري لکه څومره چې ورته اړتیا ده. ولسوال دغه راز زیاتوي چې پولیس یې هغه ډول درنې وسلې په واک کې نه لري لکه څنګه چې دښمن ورڅخه استفاده کوي.
باغران سر سرحد درو دو سو نفر که پولیس مالی یا یو کنگر دغه تولی دو وردوی مر اشد ضرورت ورتنو زیان و اعتماد لری چی داش اعتماد لری مطلب لری زبری پردی و نسوالی وشی ست پسد دا اعتماد لری چی مرزاوران کانا پردی و نسوالی وشی.
نوموړي له مرکزي ادارې غوښتنه کوي چې د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او درنې وسلې دی په واقع ورکړي. له دې سره د دغه ولایت کجران ولسوالۍ ولسوال سید محمد علي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات او پوځي تجهیزات هغومره نه دي لکه څومره چې دوی ورته اړتیا لري. نوموړي غوښتنه کوي چې دولت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او پوځي تجهیزات ورته واستوي. زموږ مشکلات زیات دي، مثلا پولیس مقام دي، پوځي تجهیزات مقام دي. زموږ له مرکزی ادارې غوښتنه دا ده چې لومړی زموږ سره په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي، یعنی لکه رنجرونه او ټانګونه، ځکه زموږ د ټول تخریب شوي د دایکنډي ولایت مقام او د امنی کومندانی مسولین بیا په دې اړه لڅ ویلو ډاډه کوي. خو د کورنۍ چارو وزارت مسولین بیا وایي چې په زیات شمیر ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات کم دي، خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې د نوامیش ولسوالۍ او کجران ولسوالۍ مسولین یادونه کوي. د دغه وزارت ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هغه ولایتونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي کوم چې تهدیدات ورته موجود دي او نام نه دي. نوموړي وایي په نوامیش او کجران ولسوالۍ کې اوس وضعیت سم دی او کچیر اړتیا پیدا سي نو هلته به هم اضافي سرتیری ولیږي.
موضوع کمبود پرسنل در تعداد ولایت افغانستان
خو په یو شمیر ولایتونو کې زموږ د پولیسو تشکیلات کم دي، خو موږ په هغه ولایتونو کې زیات شمیر اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي، کوم چې امنیتي تهدیدات ورته موجود دي. ولې هغه ډول هم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي؟ موږ اضافي سرتیري لرو، که چیرې اړتیا پیدا شي هلته به یې هم ولیږو. شاغلی دانش وای د قانون لمخې پولیس حق نه لري چې جګړه وکړي، خو د ضرورت پر اساس دوی هغه درنې وسلې په واک کې ورکړي کوم چې د کورنۍ چارو وزارت یې په واک کې لري. دایکنډي ولایت یو د افغانستان د باامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي، خو اوس اندېښنې دادي که چیرې د دغه ولایت نو همېش کې جران او پاتو ولسوالۍ امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونه سي، شاید دغه ولایت د افغانستان د نور ناامنه ولایتونو په څیر سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي او پاکستانی چارواکو د اړیکو پراختیا په برخه کې خوشبیني څرګنده کړې ده. وروسته له هغې ده چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له نوي صدر اعظم سره یې وکتل. ملالۍ بشیري په اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ماښام د سپتمبر په 15 نیټه وویل چې دی د پاکستان او امریکا د کړکیچنو اړیکو د بیا رغیدو په برخه کې هیله مند دی. پومپیو دا خبره وروسته له هغه کړې چې په اسلام آباد کې یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د له پاکستانه د تلو پر مهال وویل، زه هیله من یم نن چې کوم اساس موږ کښېښود د دوامداره بریا لپاره به شرایط اماده کړي. که څه هم پومپیو زیاته کړه چې تر هغه مهاله چې واشنگتن پاکستان ته نظامي مرستې بیرته پیل کړي ډېر څه ته اړتیا ده. د وویل موږ دوی ته روښانه کړي او دوی موافق دي چې اوس باید ګډه ژمنتیا عملي کړو. موږ ډېر وخت درلود چې خبرې وکړو او موافقې وکړو، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي یو. زه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم یې توافق ته ورسېدو چې باید عملي اقدامات وکړو او هغه نتایج ترلاسه کړو چې له مخې یې باور او اعتماد رامنځته سي. پینټاګون یو مونی مخکې تر دې له پاکستان سره د 300 میلیونو ډالرو د نظامي مرستو د لغوه کولو اعلان وکړ چې پومپیو دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د امریکا یو هڅه بلل کېږي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د امریکا او افغانانو د هڅو ملاتړ وکړي، یا له دغې سختدریځې ډلې سره د سولې په خبرو کې له افغانستان او امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته له هغه چې له پومپیو سره یې وکتل، له امریکا سره د خپل هیواد د نویو اړیکو جوړولو لپاره هیله څرګنده کړه. د ویل چې له امریکا سره نوي اړیکې جوړول غواړي، خو ویل چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې د امریکا په جګړه کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې به جګړې ته په سوله ییز ډول د پای ټکی ایښودلو هڅه کوي. پومپیو ویل چې د او عمران خان په افغانستان کې د سوله ییز حل په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. امریکایي چارواکي پر پاکستان تور پوری کوي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو د ماتولو په برخه کې یې کافي هڅې نه دي کړي چې د دوی په وینا په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI او د دغه هیواد نورو نظامي ادارو له طالبانو سره په مالی او تجهیزاتي برخه کې مرستې کړي چې هم ایدیالوژیکي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي انګیزه لري. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سیال شاه محمود قریشی رسنۍ ته وویل چې دا غونډه مثبته وه او دا ځکه چې امریکا او پاکستان موافق دي چې په افغانستان کې هیڅ نظامي حل لاره نشته او موږ به د یو سیاسي حل پر لور ځو. د ویل چې پومپیو همداراز اشاره وکړه چې امریکا شایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي. پومپیو په اسلام آباد کې همداراز د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او په دغو خبرو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جو ډنفورد هم ګډون درلود. پومپیو ویلي چې له پاکستان سره د امریکا نظامي مرستې په مناسبو حالاتو کې بیرته فعالېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. حفیظ الله خبرې کوم وروره خاص کنند. موږ دا د مهاجرینو 2014 کې راغلي دا خلک دلته څو ځلې پیسې رالی، یو ځلې 13,000 افغانۍ ورکړلې. $200 ورک کورونه کوټو د پاره خلکو ته دغه ورک مونږ ته غړی کوم کومک شاونه کلاړو یا ساته ماجرین تاسو پول په مو چې څه جام مونږ دا سب کړل دا کمپیوټري پر می دا کړی دی ماجر کارت د پاکستان نه ماجر شي نو دا په دغه کې کله دا غره سره وکړي
گزاب هغه ولسوالی ده چې د یتوب تاب لو ورته کیږي گزاب هغه ولسوالی ده چې نه سجه اتم کال دي چې پول خرابه پروت دی موږ د حکومت څخه دا غواړو نو پول شرکت څخه دا غواړي چې د موږ پول را جوړ کړي موږ کې را خراب کړي دي موږ کې په دې علامه له دغه پرتې ده نو د حکومت دا خواهش لرو چې د موږ پول را ته جوړ کړي د پول د باران د ورسه چې ورو در ډاکس یې په شی ګران شي او بل نه دا غبي په کښنیانو ته واکسین ورکول کیږي پر وخت نه ورکول کیږي چې ما واکسین راوي هغه په وګور واشي کښنیانو ته وګور کوي نو موږ د حکومت په دروزګان ته مشران سره مدا خواهش دي چې دا یو لاوي راولېږي دا ګزاب ولسوالۍ ته چې دا وګوري ګر څوک مجرمان ونیسي الله تعالی
السلام علیکم راته خان زړه زابل ولایت څخه تېر پرېږدم مو د زابل ولایت کې د بازار د مرکز او خلکو ته د مریدینو پیسې ورکړل او سوالي د مریدینو پیسې پراخ دي نو پیسې چې دی ورکې اره دي خواران په کرایې کې ولاړې یا ورځ کړې دي چې نو دا که مو د زابل ولایت چارواکي مشران واوري او دا کار وکړي د مریدینو خپل حق واکې دا د ډېر ځواني د خلکو سره وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې یو ار بیا په موخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له اسمت ساروان نه اورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی حمله چې لشتل لږه 15 تنه پکې ووشل شول پکله کوي غندلې د کابل امنیتي چارواکي د دغه شار د دشتي برچی په سیمه کې د تیروریزي د دوه انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی د کابل د ګارنیزون قماندان وایي په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دوه افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د استراري مرستو هم ژغون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه په درو جلا جلا حملو کې لشتلشه 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي افغان چارواکي وایي په بغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یو غلچکۍ حمله کې د ملي اردو یو لس سرتیري وژل شوي دي دوی نوري حمله په تخار او جوزجان کې شوي دي د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان او د چین د پوز د مرکزی کمیسون مرستیال رئیس ډګر جنرال کشو کیلینګ د افغانستان په پوله کې د خپلو هیوادونو د امنیت په اړه خبري وکړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبري وکړه او ایران وایي که روسیا چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمي تړون درناوی ونکړي او د امریکا لاره تعقیب کړي خپل اتمي پروګرام او د یورانیم غني کول به تر پخوا په ډیر لوړ اندازه بیرته پیل کړي
دوستان اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته له رحمت الله افغان نه یو
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست مسولین په میبن ورزشي کلب باندې د تیرې ورځې انتحاري حمله په سخت ټکو غندي د ملي اولمپیک کمیټې مرستيال باور هوتک نه ازادي راډیو ته وویل چې د حمله یو ځل بیا وخودل چې تورستان انساني او اخلاقي ارزښتونو ته پابند نه دي او حتی ورزش چې د سولې او ملي یووالي سمبول تعریف شوی ور باندې حمله کوي د تیرې ورځې د کابل ښار د دشت برشي په سیمه کې د میبن ورزشي کلب باندې چې سیالي په کې روانه و او نن رچان وتراتول سوي وو انتحاري حمله وسو د راپورونو په اساس په دغه پیخه کې شپږ وستنه وجل سوي او یو نوی نور ټپياندي د افغانستان د کرکټ مسولین وایي ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د افغانستان د غوره لیګ سیالیو لپاره په دوبۍ کې د لوبغاړو د اخیستو مراسم جوړ سي. د کرکټ بورډ له لوري په خبره سوي اعلامیې کې راغلي چې دغه مراسم به د راتلونکې دوشنبه په ورځ جوړ سي. د دغه اعلامیې له مخې د افغانستان د غوره سیالیو لپاره د افغانستان په ګډون پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او د نږدې 15 نورو هیوادونو د لوبغاړو په ګډون چې شمېر یې 350 تنو ته رسیږي په شپږو کټګوریو کې ثبت شوي دي. د افغانستان د غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د اکتوبر په 15 پیل او د همدې میاشتې په 21 به پای ته ورسیږي. او د فلسطین او قزاقستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په خپلو کې یوه دوستانه لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه لوبه به نن په سیمه ییز وخت ماښام په 6 بجو پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په وخت د شپې په 11 بجو جرمني او فرانسه په خپلو کې یوه بل دوستانه لوبه ترسره کوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونه. زو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتان دی. نوموړی په پایل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهم حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت ته، انسانیت ته ځانګړې توجه کړې دي، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي. ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې و من قتل نفسا، هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس، بغیر له دې نه چې هغه نفس قاتل وي، گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړی توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی ونکړي، نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه و سلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وی، سپینگیری وی، بیا هغه انسان چې ماشوم وی، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وی یا ترحم مادی وی، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه شي، د هغه نظافت ته توجه شي، د هغه خوراک ته توجه شي، ده هغه پوشاک ته توجه شي، حتی ده هغه د ماحول ته توجه شي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د دې انډیوالان څوک دي، د دې بالاخره په ماحول کې ملګری څوک دي، چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري د دوی د بدو اخلاق څخه متاثر نشي. او مادي حق داده چې په ماشوم باندې ښه نوم کې خودل شي، داس نوم چې خ معنا ولري، داس نوم چې معنوس وي، مستعمل وي، داس نوم وي چې کله د ماشوم ځوانیږي، که هغه ماشوم جنۍ وي، که هلک وي، داس نوم وي چې د هغه نوم په اخیستلو سره دغه انسان، دغه هلک، دغه جنۍ احساس د حقارت او احساس د شرمندگی ونه کی. مونږ او تاسو په خپل ټولنه کې دغسې نومان لرو چې اوس متاسفانه په هغه نوم باندې هغه کس یاد شي، لږ احساس حقارت کوي. لهذا دا په والدینو باندې معنوي حق لازم او واجب دی چې په خپل ماشوم باندې ښه نوم کړي. او بل کله چې ماشوم دنیا ته راځي، غوږ کې اذان وشي، په چپ غوږ کې همدارنګه